ساعت لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د تازه خبري مطالبو تر څنګ اونیز پروګرام ژوند په شیبو کې لرو او دغه راز په د کال ځینو مهمو پیښو ته کتنه کوو. د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ګورو او دغه راز په یو بل مفصل راپور کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید په باب جزئیات در اورو او همدارس د افغان حکومت او مدني ټولنې له لوري له فساد سره مبارزه ته کتنه کوو. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان ولس مشر شپاړس نوي نوماند وزیران د باور د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژندل. ولس مشر یو کمیسیون ته دنده سپارلې سو د فرخوندې د وژل کېدو په اړه څېړنه وکړي او بریتانیا، جرمني، فرانسې او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار وکړ. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شپاړس نوي نوماند وزیران د باور د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژندل. د جمهوري ریاست د وی خبر پاڼې له مخې هماین رسا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته، عبدالباري جهاني د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته، اسدالله زمیر د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت ته، محمد ګلاب منګل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته، انجینیر محمود بلیغ د فوایدامي وزارت ته، عبدالستار مراد د اقتصاد وزارت ته، ډاکټر محمد الله بتاش د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ته، اسدالله حنیف بلخی د پوهنې وزارت ته، سید سادات منصور نادری د ښار جوړونې چارو وزارت ته، ډاکټر عبدالبصیر انور د عدلی وزارت ته، پوهنیار عبدالرزاق وحیدی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته او علی احمد عثماني د اوبو او انرژي وزارت ته نومول شوي دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مخکې اتلس نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي وو چې یوازې اتو کسانو د اعتماد رایه ترلاسه کړې او نورې رد شوي وو. ولسمشر محمد اشرف غنی یو کمیسیون ته دنده سپارلې سو د فرخوندې د وژل کېدو په اړه څېړنه وکړي. د جمهوري ریاست یو خبر پاڼه وایي چې د دې کمیسیون مشري مولوي محمد محی الدین بلوچ ته ورکړل شوی او دوی به د دې قضیې حقوقي او شرعي اړخونه وڅېړي. د کمیسیون په ترکیب کې د ښځو یو شمېر فعالین لکه فوزیه کوفي، شینکی کړوخیل، شهلا فرید او محبوبه سراج هم شامل دي. د 1993 لمریز کال د کپ میاشتې په 23 یو شمېر قهرجنو خلکو فرخونده په دې تور ووژله چې قرآن شریف ته ور اچولی. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان حکومت د لومړي مرستیال د وژلو مخه ونیول شوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم باندې د هیواد په شمالي ولایت جوزجان کې د وژلو هڅه شنډه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت په وینا دوی پرون یو کس نیولی چې د بزکشۍ په لوبه کې د برخې اخیستو پر مهال د خپل آس په شا کې بم پټ کړی و. د بزکشۍ لوبه د نوروز د میلې پر مناسبت کېده. د ښاغلي دوستم د دفتر څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دغه انتحاري غوښتل د لوبې په ترڅ کې بم وچاودي. او د افغانستان ولسمشر د فرمان پر اساس د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړ. د ارګ څخه لیوي خبر پاڼې سره سم دا کمیسیون د بنیادي اصلاحاتو د راوستلو او د انتخاباتي لانجو د مخنیوي په مقصد د شکرې بارکزی په مشرۍ جوړ شوی دی. میرمن بارکزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هیله مند ده چې کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی
برعکس ویل د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحات راوستل ضروری وو او د 1993 کال انتخابات وروسته د افغانستان خلک په دې پوه شول چې باید جدي اصلاحات رامنځته شي. د ارګ په خبر پاڼه کې د دې کمیسیون د صلاحیتونو په اړه سند ویل شوی. بریتانیا، جرمنی، فرانسې او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار وکړ او ویویل د ایران اسلامي جمهوریت باید سختې پریکړې وکړي. د لویدیځو قدرتونو جګپور ډیپلوماتانو پرون په لندن کې غونډه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر په خبرو کې پر پرمختګونو وغږیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند له غونډې وروسته ګډه اعلامیه ولوستله. په اعلامیه کې ویل شوي، موږ موافقه وکړه چې په اساسي برخو کې ضروري پرمختګ شوی دی، خو له دې سره لا هم ځینې مهمې مسلې شته چې تر اوسه پورې په اړه موافقه ممکنه شوې نه ده. ټاکل شوې ده چې د موافقې پر چوکاټ د روان مارچ په 1 او پر نهایي موافقې د جون په 1 سلا وشي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې پرون په زرګونه تنه راغونډ شول او د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. دا مظاهره د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی په بلنه جوړه شوې وه. ساکاشویلی د یوې ویډیو له لارې اعتراض کوونکو ته وویل چې ګرجستان له هغه دولت وژغوري چې د ده په وینا ګرجستان به تباه کړي. او ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یمن کې پر حالاتو د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. دا غیر علني غونډه وروسته لدې کېږي چې د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي د امنیت شورا د 15 دایمي غړیو د فوري مداخلې غوښتنه وکړه. هادي پرون تور ولګوي چې حوثي شیعه مليشو چې د یمن مرکز سنعا نیولې د پر ضد کودتا کړې ده. بل پلو د یمن ولسمشر ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د ایران د نفوذ په وړاندې مبارزه وکړي. عبدالربو منصور هادي په یوه ټلویزیوني وینا کې پرون وویل چې د حوثیانو په مرکز او د هیواد په شمال کې به د ایران د بیرغ پر ځای د یمن بیرغ پورته کړي. د حوثي شیعه مليشا تورن کړه چې یمن ته د تهران مفکوره وروړیده. د خبرونو پای.
تاسو زموږ اخلاص ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. د افغانستان ولسمشر او ورسره ملګری پلاوی نن امریکا ته رسیږي. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله وایي د دوی لومړی هدف پر خپلو پښو د هیواد درول دي. تیر کال فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت څومره د افغانستان حکومت څومره بریالی په 1993 لمریز کال د افغانستان اقتصاد ولې خراب شو او تیر کال په افغانستان کې مخدر مواد ولې زیات تولید شول؟ د درو موضوعاتو ته د کتنې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد یې له امنیتي نظره له سخت پسرلي سره مخامخ دی. ښاغلی غنی دا خبره پرون د امریکا متحده ایالاتونو ته په 4 ورځني سفر تر روانېدو مخکې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. ولسمشر غنی تایید کړ چې د اسلامي دولت وسلواله سخت دریځه ډله یا داعش په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په حال کې ده. د ښاغلی غنی په قول ویل شوی چې د دې ډلې ځانګړتیا دا ده چې خپل ټول سیالان تر ستوني تیروي. د امریکا ته د ښاغلي غنی او ورسره ملګري هیئت د سفر په اړه له پېټر خبرونه کې مو د ازادي رادیو له خبريال حمید مومن سره چې په واشنگټن کې د خبرې کړې دي.
افغان ولسمشر په مشرۍ افغان پلاوی به نن ناوخته د افغانستان په وخت واشنگټن ته راورسېږي. د نن لپاره کوم ځانګړی پروګرام دی نه لري، یوازې ماخامنه به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا ترتیب شي چې په دې ماخامنه کې به د غیر رسمي خبرې ولري. خو د لدې نه وروسته د راتلونکو ورځو لپاره به دوی خپل د مذاکراتو بهیر پیل کړي، او لکه څرنګه چې موږ په خپلو مخکنیو رپورټونو کې ورته اشاره وکړه، د دوی لومړنۍ لیدنه به د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت څخه وي. هلته به له چارواکو سره تر لنډو خبرو وروسته افغان ولسمشر او اجرایي رئیس به د خپل ملګری پلاوی سره یو ځای کیمپ ډیوډ ته ورشي، چېرته چې به د افغانستان د ستراتیژیک امنیتي حالاتو په اړه د دواړو خواو ترمنځ پراخ بحثونه وشي. البته د دغه بحث کوربتوب د امریکا د دفاع وزارت په لاس کې دی. په دې ارتباط باندې به دوی خپل نظریات او خپل ارزونې وړاندې کړي. د دغه بحث دویمه او مهمه برخه په افغانستان کې د سولې پروسې ته ځانګړې شوې چې په دې ورځو کې د افغان حکومت لخوا پکې ځینو پرمختګونو ته اشاره کیږي. البته دغه بحث بل مهمه مسله د سولې په پروسه کې د افغانستان د گاونډیو او د سیمه د هیوادونو د همکارۍ مسله ده. که څه هم په دې ارتباط باندې افغان حکومت ویلې دي چې د چین هیواد او پاکستان په دې برخه کې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي، او د اجرایي رئیس په وینا په تیرو څو میاشتو کې چینایي چارواکو څو ځلې له طالبانو سره ناستې ولاړې درلودلې دي. امریکایي چارواکي هم دغو هلو ځلو ته ښه نظر لري، خو امریکا په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم ځانګړی پلان نه لري چې عملاً د سولې په پروسه کې شامل شي. په کابل کې د امریکا سفیر چې دا مهال په واشنگتن کې ده، او په نن ناوخته به د واشنگتن په پوځي هوایي ډګر کې د افغان ولسمشر او د ملګري پلاوی به هرکلی به وکړي. هغه په ډاګه دا وویل چې امریکا په د یوازې د سیمایزو هلو ځلو او د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هلو ځلو ملاتړ کوي، خو تر اوسه پورې کوم ځانګړی پلان نه لري. البته په دې برخه کې ځینې پوښتنې دا موجودې دي چې ځینې طالب مشران اوس هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې یا د امریکا په تور لیست کې شامل دي، او د دغه په تور لیست کې د ریډ نمونه په موجودیت کې به د دې لپاره ګران وي چې دوی به سولې په پروسه کې برخه واخلي. خو د امریکا سفیر وویل چې په دې ارتباط باندې سوال لا د وخت نه مخکې خبره ده، دا به په واشنگتن کې د دواړو خواو ترمنځ له مذاکرات وروسته روښانه شي چې امریکا په دې برخه کې څه ډول اقدامات کول غواړي. د افغان ولسمشر او د هغه د امریکایي سیال ترمنځ به اصلي مذاکرات د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې پیل شي، خو تر هغه مخکې به افغان ولسمشر په کانګرس کې وینا وکړي، د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته به وینا وکړي، او د خپل حکومت لومړیتوبونه به د هغوی په وړاندې کېږي. همدارس ولسمشر په پلان کې لري چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره وګوري، او د خپلو پروګرامونو په ارتباط باندې له هغوی سره خبره وکړي.
ولسمشر غنی او عبدالله ویلی چې افغانستان له امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو سره یو ځای د یوې لسیزې راهیسې د سختریزو او تروریستانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. دوی وایي د افغانستان لپاره لومړی هدف د دې هیواد پر خپلو پښو درول دي. په دې موضوع ملالی بشیر نور تفصیل اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ویلی چې د افغانستان تغیر به دومره اسانه نه وي، او د سولې په بهیر کې به خندونه وي. دوی وایي چې افغانان به د قدرت له دریزه د سولې په اړه مذاکرات کوي. دوی زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه به په داسې حال کې چې دوی امنیت ټینګوي له زیاتو تهدیدونو سره مخامخ شي، خو د دوی په وینا دوی به د پوهنې، روغتیا، رسنیو، ټولنیزو چارو او ښځو د حقوقو په برخه کې کړي پرمختګونه له لاسه ورنکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ویش پر ځای د ملي وحدت په ډول حکومت غوره وباله. په واشنگتن پوسټ کې د ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله لخوا په لیکل شوې یوه مقاله کې ویل شوي چې دوی دواړه امریکا ته د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره ځي. دوی وایي د امریکا په ملاتړ سره د افغانستان خواریکښ خلک کولای شي د خپل هیواد بیا رغونه وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي او د تروریزم مخه ونیول شي. ولسمشر او اجرائیه رئیس همداراز ویلي چې افغانستان د آسیا په زړه کې موقعیت لري، او دا حقیقت د افغانستان لپاره د رحمت او زحمت دواړو په معنا دی. دوی لیکلي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل شول، او د هیواد 80% نفوس بې ځایه شول. ولسمشر او اجرائیه رئیس زیاته کړې چې افغانستان د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې له امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو سره یو لاس سو، او اوس افغانستان د اسلامي دولت ډلې د ظلمونو پر وړاندې په ختیځ کې د دیوال په ډول دی. ولسمشر او اجرائیه رئیس په مقاله کې ویلي چې موږ له امریکا نه غواړو چې زموږ وظیفه دې اجرا کړي، بلکې موږ د امریکا له خلکو څخه مننه کوو، او هغه سرتیری په یاد لرو چې د 2001 کال د سپتمبر د پیښې وروسته دلته د ازادۍ او ملي هویت دفاع وکړه. دوی زیاته کړې چې هدف یې د افغانستان پر ځان متکی کول دی، او د دسمبر په 1 له خلکو د امریکا له ولسمشر او د ناټو سره کړې ژمنې ترسره کړې، او د جنگي عملیاتو بشپړ مسؤلیت یې پر خپله غاړه واخیست. ولسمشر او اجرائیه رئیس په دې مقاله کې ویلي چې د دوی لومړیتوب د اداري فساد پر ضد مبارزه ده. دوی وایي چې حقوقي نظام باید په بشپړه توګه له سره جوړ شي. دوی وایي د سیاسي ثبات بنسټ پر اقتصادي وده ایښودل کېږي، خو دوی دا هم ویلي چې افغانان دا کار یوازې نسي کولای، او د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. مقاله د امریکا ولست په خطاب سره وایي چې نه یوازې افغانستان بلکې د دوی هیواد هم د اسلامي دولت ډلې د نوي تروریستي خطر سره مخامخ دي، او ځایي وسلوالو مخالفینو او د هغوی بهرني ملاتړي هیوادونو ته په تهدید بدل شوي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان حکومت او مدني ټولنې له 14 کلونو هڅو سره سره نه دي توانېدلی چې په هیواد کې فساد کم کړي. په همدې حال کې خلک په دولتي ادارو کې د فساد له موجودیت شکایت لري. خان محمد سین په دې موضوع راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ارګانونه د اداري فساد پر ضد هلې ځلې کوي، خو خلک وایي چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه ویني. د افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره وایي چې په 1993 لمریز کال کې انتخابات او یو لړ نورې سیاسي لانجې د دې سبب شوې چې د فساد پر ضد مبارزه ټکنۍ کړي. د دې ادارې رئیس حسین فخری لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اداري فساد پر ضد غوسه سیاسي اراده او جدي عمل پکار دی.
سال جاری ما درگیر مسائل بسیار بزرگ ملی و مهنی بودیم.
په روان کال کې مونږ یو لړ ملی مسایلو کې ښکیل وو، خو له دې سره سره مونږ یو شمېر دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي. مونږ کارونه کړي خو کافي نه دي او نورو ارګانونو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې جدي واوسي.
خاغلی فخری وویل د فساد پر ضد مبارزه یوازې د دې ادارې کار نه دی، بلکې نورو ادارو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې ګډې هلې ځلې وکړي. ددا هم وویل په 1993 لمریز کال کې دوی ته له مرکز ولایتونو څخه ډېرې قضیې ورسېدلې چې اختلاس له دولتي موقفه ناوړه استفاده، رشوت او داسې نور غیر قانوني موارد پکې شامل دي. خاغلی فخری وویل په دولتي ادارو کې د فساد د کمولو لپاره په درې برخو کې کار کړی چې عمده ساختماني شرکتونه، د جوازونو ورکول، د جوازونو د مودې اوږدول او د برېښنا د شرکت د عادي او درې فازه برېښنا د میټرونو ورکول دي. د وویل هسې شوي چې په دې برخو کې خلکو ته د اسانتیاو په مقصد اداري سیستم ساده کړی شي. کارپوهان وایي تر هغې چې په ټول هیواد کې قانون پلی نه شي او کار اهل کار ته ونه سپارل شي، په دولتي ادارو کې به نه یوازې دا چې د فساد مخه ونه نیول شي، بلکې له یوې نه به بلې ته زیات هم شي. پر اساسي قانون د سار د کمیسیون پخوانی رئیس او قانون پوه ګل رحمان قاضي په دې اړه وایي
دوه قوي لاملونه زه وینم چې د اداري فساد ګراف یې لوړ کړی. یو د قانون د حاکمیت کمزوري او بله دا چې کار وړ کسانو ته نه سپارل کیږي.
د ده په باور د هیواد په ټولو ادباو د قانون یو شان نه پلي کېدل، مکافاتو او مجازاتو ته نه پاملرنه او د ضوابطو پر ځای روابطو ته ارزښت ورکول هغه څه دي چې اداري فساد ته یې زمینې برابرې کړې دي. په تیر کال کې د کابل بانک بحران، د کندهار ولایت د سپین بولدک له بانک څخه د پیسو تښتول، پر اداري فساد او قاچاق د ولسی جرګې د شپږو غړو او وو وزیرانو تورنېدل هغه قضیه دي چې په تیر کال کې د فساد په توګه ښودل شوي دي. سموده مخکې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې د هیواد قضایه قوه په فساد کې ښکیله اداره بللې ده. سربیره پر دې مدني ټولنه هم په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت تاییدوي او پر ضد یې په جدي مبارزې تاکید کوي. د مدني ټولنې یوه فعاله ریحانه عزیزی وایي
چرا که بالاترین فساد را مدنا چارچوب کد نهادهای عدلی قضایی میبینم.
لوی فساد په عدلی او قضایی ارګانونو کې وینم. زه د یوې ښځې قضیه سرم چې له هغې سره باید عدالت وشي، خو له بده مرغه عدالت نشو تامینولی.
په عین وخت کې عام خلک وایي چې تر هغې چې په دولتي ادارو کې پیسې ور نه کړې کار دې نه اجرا کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی بلال د مسؤلینو د چلند په هکله آزادي راډیو ته وایي
تقریبا واته کاله کېږي دا فساد د ادارې عزت د ادارې جوړ شوی ده، خو تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلی نه م دي اوریدلی چې کوم نفر رسمان نیولی هغه ته عدلي او قضایي ته سپارلی لوی څارنوالۍ ته چې دا مجازات شو په دغه غاړه باندې بغیر له هغې نه د سړک په غاړه باندې مثلا د شپې دي درېږي عسکر دي پوستې دي څلور دروازې کابل دي په دې کې درېږي غټ موټر چې راځي لارۍ وي یا مازدیګر یا ماښام وي پیسې ته روان اخلي تر څو پورې نه پرېږدي.
خلک دا هم وایي د فساد پر ضد مبارزې ځینې کارکوونکي په خپله په فساد کې ښکیل دي او همدا لامل دی چې دا مبارزه لازمه نتیجه نه ورکوي. خو د فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې مسؤلین دا ادعا ردوي او وایي چې په یو لړ سیاسي ستونزو سربیره په روان کال کې له دوی څخه د سار د واک اخیستل هم سبب شوي چې دا مبارزه کمزوري شي. د دې ادارې رئیس حسین فخری په دې هکله وایي چې په روان کال کې د وزیرانو شورا د یوې مصوبې په صادرولو سره د سار واک له دې ادارې څخه واخیست. خاغلی فخری له حکومت غواړي چې پر یاد مساوبه دې لسره غور وکړي، ځکه چې کدا اداره د سار واک و نه لري د فساد پر ضد غوسه مبارزه نشي کولی. هڅه مو وکړه چې په دې حکله د جمهوری ریاست نظر هم ولرو، خو چارواکو یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په عین وخت کې د ولسی جرګې غړي هم په دولتي ادارو کې د فساد له موجودیته شکایت کوي. دوی وایي د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د جوړېدو له ورځې تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. د مشرانو جرګې غړی نثار حارث په دې اړه وایي:
په افغانستان کې په دغه یو کال کې چې تیر سو متاسفانه هیڅ اقدامات د فساد پر ضد نه دي سوي، ځکه چې د افغانستان د یووالي حکومت په خپل منځ په امتیازاتو په اخیستلو باندې لګیا وو. د دې خاطر نه دوی هیڅ اقدام په د فساد پر ضد نه دي کړی او اوس هم په افغانستان کې د پخواني حکومت نه زیاتر فساد په افغانستان په اداراتو کې موجود.
همدارنګه د ولسی جرګې غړی میرویس یاسینی هم ورته نظر لري:
اصلا زه د فساد اداري د نور موضوعاتو سره هم لکه د حقوق بشر د موضوعاتو سره د کاریابۍ سره غریب و خلکو سره د کومک د امنیت مسلو سره یو ځای موازی د اداري فساد د مبارزې نه رضایت نه لرم او ماته کوم شی په سترګو نه ښکاري.
له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې له دولتي ادارو څخه به د فساد ورکول د ده په لومړیتوبونو کې وي. همدارنګه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره د 25% هڅې عملي شوې دي. د ټولو وزارتونو او دولتي ادارو له چارواکو غوښتي چې د فساد پر ضد د مبارزه جدي کړي. د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دې دمه د اداري فساد 168 قضیې چې پکې ځینې دولتي او غیر دولتي چارواکي په فساد تورن شوي لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي، خو لوی څارنوالۍ په دې برخه کې لازم اجرات نه دي کړي. په دې هکله لویه څارنوالۍ وایي چې د فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې ټولې دوسیې څېړلې دي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی آزادي راډیو ته وویل چې د فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې د دوسیو په اړه یې د وضاحت غوښتنې یو لړ مکتوبونه ورستولی دي.
په دوسیو باندې څېړنه سوی ده، تحقیقات تکمیل سوی ده او تقریبا تر 90% دوسیې تابع د دوران محکماتي سوي دي او کوم هغه دوسیې چې په څارنوالۍ کې حفظ شوي دي اسناد شواهد مدارک په هغه دوسیه کې چې تکمیل نه وو موږ یو مکمل او جامع مکتوب استولی دي ریاست مبارزه با فساد اداري ته چې دوی کوم اندازه دوسیه بررسی لاندې دي، کوم اندازه دوسیه محکمې ته تللې دي، کوم اندازه دوسیه حفظ شوي دي.
بصیر عزیزی دا هم وویل چې د هغو لوړپوړو دولتي چارواکو دوسیې چې وو وزیران پکې شامل دي سترې محکمې ته سپارلې دي. کارپوهان په دې برخه کې هر هڅه ستایي خو تاکید کوي چې د محاکمو پریکړې دې په ټولو په یو شان عملي شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د اقتصادي سکتور یو شمېر وزارتونه او ادارې په دې نظر دي چې 1903 لمریز کال له اقتصادي نظره ښه کال نه و. د دوی په وینا د ولسمشرۍ انتخاباتو په ځنډ سره د هغو د نتیجې اعلان او د پانګوالو بې باوري په روان وضعیت هغه څه و چې په 1903 لمریز کال کې اقتصادي حالت اغېزمن کړی و. اجمل تورمان په دیاره نور جزئیات اوري.
که څه هم په 1903 مریز کال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نظرونه مختلف دي، خو د تخه هیواد د اقتصادي سکتور یو شمېر وزارتونه او ادارې دا مني چې په 1903 کال کې اقتصادي وده د نورو کلونو په پرتله کم رنګ کوه. دوی وایي په دې برخه کې بیلابیل عاملونه موجود ول، خو مورینه یې په 1903 کال کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات او په ځنډ سره د نتیجو اعلان. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دغه کال کې ډیری پانګوالو خپلې پانګې بهر ته انتقال کړې چې له دې سره سوداګري زرا کړه ورکړه 25.5% راکمه شوه. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مالی او اداري مرستیال احمد توفیق داوري هم دا انتخاباتي کشالو ته په اشاره او د 93 کال پر اقتصادي وضعیت د اغیز پاړه وای
د دې لامل شو چې یو شمیر سوداګر له هیواد نه خپل پانګې بهر وباسي او خپل هم لاړ شي. دلته ډېر اقتصادي فعالیتونه په ټپه ودرېدل، فابریکې ودرېدلې، بیکاری زیاته شوه، د خلکو د خرید توان په بازار کې راکته شو، یعنی اقتصادي وضعیت د عامو خلکو ډېر خراب شو. دې سره تقریبا 25-30% کې تجارت زمونږ له نړۍ سره کم شو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د ورته ستونزو یادونه کوي، وایي له بده مرغه کوم پلانونه چې په 92 کال کې د صنعت د پرمختګ لپاره جوړ شوي ول په 93 کال کې عملي نه شول. د دغه ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی په دې اړه وایي
په افغانستان کې د پدونه وکي کم اقتصادي پیشرفت لپاره، یعنی د صنعت د پیشرفت لپاره کم پلانونه نیول شو چې په 93 کال کې عملي شي، ولې متاسفانه د بعضې مشکلاتو په اساس باندې چې زموږ په رهبری په خپل مابین کې لر اول د انتخاباتو بیا د هغې نه وروسته د حکومت جوړولو وروسته د کابینې معرفي کول او د کابینې نه هم تر اوسه پورې پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا وایي چې 93 کال زموږ لپاره یو ښه کال و. د دغه وزارت مسافر قوقندی وایي ډاډه ده چې په 93 کال کې د صادراتو په برخه کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. د تجارت او ترانزیت په برخه کې موږ ته یو ښه کال و. له نیکه مرغه د وارداتو په برخه کې د تیر کال په پرتله کموالی راغلی و او د صادراتو په برخه کې زیاتوالی. ډاډه یم چې سږ کال هم د صادراتو په برخه کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی قوقندی د پاکستان سره د ترانزیت پر سر خبرې د پاکستان، تاجکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزه اقتصادي همکاریو او د لاجورد لارې پر سر خبرې هم په لاسته راوړنو کې شمیري. د افغانستان د پانګونې اداره یا ایسا وایي چې په 1993 کال کې په دغه هیواد کې پانګونه اغیزمنه وه. د دغه ادارې مرستیال ابراهیم شمس آزادۍ راډیو ته وویل چې خلکو پر روان وضعیت باور نه درلود، نو ځکه د تیرو دوو کلونو په پرتله پانګونه کمه وه. خو ښاغلی شمس وایي چې اوس د پانګونې لپاره لیوالتیا ښه شوې ده.
د 1991 او 1992 کلونو په پرتله په ټوله کې د پانګونې په برخه کې کموالی راغلی. خدای چې موږ دغه ستونزې تیر کړې، نو ډېری هغوی چې د 1992 کال په لومړیو کې دا ژمنه کړې وه چې افغانستان ته به راځي او په بېلابېلو سکتورونو کې به پانګونې کوي، خپل اړیکې بیا ځل ټینګ کړې دي.
ښاغلی شمس وویل چې د قانونو، کرنې او خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خلک د پانګونې لیوال دي. د افغانستان د مالی وزارت هم په 1993 کال کې د یو شمیر ستونزو یادونه کوي او وایي چې 93 د افغانستان لپاره د اقتصادي نظره یو استثنایی کال و. د دغه وزارت وایان عبدالقادر جیلانی وایي په دغه کال کې زموږ کورنی عواید 10% راټیټ شول.
یو استثنایی کال و. موږ په دې کال کې لګڼو ستونزو سره مخامخ شولو. اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه و، ځکه چې زموږ کورنی عواید 10% راټیټ شول. پانګه اچونې تر ډېره بریده راکمې شوې او د دې سره تجارتي راکړه ورکړه هم متضرره شوله. نو دغه ټولې ستونزې وې. بیا هم موږ وکولای شو چې ډېر ښه مدیریت وکړو او اوس مهال زموږ مالي ستونزې قابل د مدیریت دي.
کارپوهان هم په همدې نظر دي چې 1993 لمریز کال له اقتصادي نظره د افغانستان لپاره یو ښه کال نه و. د چارو کارپو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی وایي چې د اقتصادي ارواپوهنې له مخې خلک په 93 کې بې زړه شول او پانګونې ته زړه نه ښه کوو.
متاسفانه دا کال ښه کال نه و د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره. په دغه کال کې ډېر د سایکولوژي یا اکانومیک سایکولوژي پر بنسټ یا د روانشناسي اقتصادي د ټولو پر بنسټ خلک بالکل بې زړه شول او خپل هغه انوستمنت یا پانګونه چې غوښتل شو په افغانستان کې هغه یې بند کړ. کاروبار ډېر خراب شو او د افغانستان نه یوازې عمومي اقتصاد ډېر صدمه ولیدل، حتی دولتي عواید هم 5,600,000,000 په تېر کال په پرتله کم شو.
اقتصادي کارپوه او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقي هم وایي چې په 1993 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې حالت مناسب نه و. خغلی فاروقی وایي چې په دې کال کې د اقتصادي ودې حاکمه اټکل شوې فیصدي هم پوره نه شوه.
په ډېر تعصب سره په واضح دلایلو باندې د افغانستان اقتصادي ودې حالت په 1993 کال کې مناسب حالت نه دی او حتی د هغې پیشبیني نه چې کېده ګمان دا کېږي چې د ودې فیصدي د یوې فیصد نم راټیټې رسمي صاحب نشر شي خو د ما پاند د موږ اقتصاد جدي چارشو سره مواجه دي.
د راپورونو لمخې نړیوال بانک وړاندوینه کړې و چې په دغه کال کې به د افغانستان د اقتصادي ودې سلنه لا تونه درې نیمو درېو ته راښکته شي. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو او ادارو او د کارپوهانو څرګندونو ته په پام سره دې نتیجې ته رسیږو چې 1993 کال افغانستان ته له اقتصادي نظره یو ښه کال نه و، خو خلک وایي د راتلونکو کلونو لپاره یې هیلې ډېرې دي، ځکه د هیواد لومړی شخص یې یو اقتصاد پوه دی او که خدای کول نو اقتصاد به وده وکړي. پانګونه، کورنۍ عواید، سوداګریزه راکړه ورکړه، صنایع او فابریکې به ډېرې، کار پریمانه او د دوی تش کندوان به هم له وړو ډک شي. اجمل تورمان، آزادۍ رادیو، کابل.
اوس هم مرزی احمد زی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شپاړس نوي کاندید وزیران د باور د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژندل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مولوي محی الدین بلوڅ په مشرۍ یو کمیسیون ته دنده سپارلې. سودې فرخوندې د قتل قضیه له شرعي او حقوقي اړخونو څخه وڅېړي. نن په کابل کې د فرخوندې د ښخولو مراسم ترسره کیږي. په دغو مراسمو کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالینو ګډون کړی دی. د ولسي جرګې غړي فرخونده زهرا نادری د نوموړي وژنه په کلکو ټکو وغندله. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان حکومت د لومړي مرستیال د وژلو د هڅو مخه نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم باندې د هیواد په شمالي ولایت جوزجان کې د وژلو هڅه شنډه شوې ده. بریتانیا، جرمنی، فرانسې او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار وکړ او ویل د ایران اسلامي جمهوریت باید سختې پریکړې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن په یمن کې پر حالاتو د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. د غیر علني غونډه وروسته لدی کیږي چې د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي د امنیت شورا د 15 دایمي غړیو د فوري مداخله غوښتنه وکړه. او د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې پرون په زرګونو تنو راغونډ شول او د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. دا مظاهره د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی په بلنه جوړه شوې وه.
د خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه لرو. ورپسې به په یو مفصل راپور کې واوري چې تیر کال په افغانستان کې د مخدرو موادو وضعیت څنګه وو. ژوند په شیبو کې اونیزه لړۍ هم په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
دکان پر دلګ معلومات راکې چې دلته څه خرڅوي، سره خملاسي صنایع دي،
دا ټول قندری دوزی یا کوچی دوزی ورته وای کنه، دغه دوختونه دي چې زیاته ګنډي او منګه فروش تر رسو.
بیا څه رقم خزو سره د قرارداد کوي، یو ته تاسو پیسې ورکوي، څه رقم د خرڅلاو د چیر څومره خرڅ یو ته تاسو خرڅوي.
نه، دا منګه خپل مواد ورته اخلو، مواد خام ورته اخلو، بیا دوی ته تسلیمو تیکې سن دغه شین ورته اخلو، دوی ته تسلیمو دی بیا ګنډي او بیا منګه خرڅو. امغه دی او بلوس پسر یا مثلا یو پنجابی پسر اجوره ورکو.
خامک دوزی دا گیلم دوزی دی دو که بیا کمی او دیر قیمت لری، یعنی لوار قیمت دی کمی او دا
لوار قیمت خو قندر دوزی بلری او دا گیلم دوزی شده دا هم لری لوار قیمت. نظر پا نور دوختو که دوی زیاد وقتم زیاد نیسی او قیمت تمامی گیم.
بسه چی گورم دی نارینا و غاری هم دی غد سنگه دی قیمتون ایت سنگه دی دا دی کم ولایت و میرمن جوڑه ای او سر دا دوخت دا چیش کم تارون ای جوڑه ای
دا خو ست تندی نو تیکای مردانه ټوټه د خپېګی تاسو کنم سړیان استفاده کوي سندی چې قندری خزیرته ګندی هزاره خزیرته ګندی څوک چې مثلا په دې کې مهارت لري دوی راته ګندی
دلته چې ګورم د دکان په دبل سند کې میوه دانیان دي چې په مریو جوړ شوې دي دا څه ډول صنعت ده کته دی په اړه ملګ معلومات راکې
دا خو میوه دانی ده مثلا ګلدان د قلمدانی دي شیریندانی دي د سمال کاغذ لپاره ده پلاستیک ده چې په دې باندې د مریو نه استفاده کیږي مریو ور باندې او به چې د دې ډیزاین او نموت خایسته کی
او څنګه د عمومي خرڅلاو مو په دکان کې خدا نسبتا خدا سره رقم ده یعنی راضی یسته ل خرڅلاو نه مو
نو خدا نسبتا د صدرته وایم چې خدا چې نه خدا نه بعد ده برابر ده راضی خدای پاک چې چی خواستیم به مو باندې راضی
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره او د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي په 1903 نیویل مریض کال کې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت او تولید په بیساري ډول زیات شوی. د یادو ادارو مسؤلانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کوکنارو د کښت او تولید د زیاتوالي دلیل له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو د انتخاباتو د پروسې اوږدېدل په ګوته کوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو تحلیلي راپور چمتو کړی چې په 1903 نیویل مریض کال کې د مخدره موادو سره د مبارزې څرنګوالي ته پکې کتنه شوې ده.
مخدره مواد هغه پدیده ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د 2.8 میلیارد ډالرو په مالی مرستې او د افغان حکومت د پرله پسې هڅو او مبارزې سره سره یې اوس هم لمن له افغانستان نه انده ټوله شوې. په دې راپور کې په 1903 کال کې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې څرنګوالی څېړو. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې اداره او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په 1903 کال کې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت او تولید په بېساري ډول زیات شوی. د یادو ادارو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتوالي دلیل له مخدره موادو سره د مبارزې په یو وخت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د پروسې پیل کېدل په ګوته کوي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال ابراهیم ازهروای داسې تمه کېده چې په 1903 کال کې به په افغانستان کې نږدې 1000 هکتار ځمکه کې کرل شوي کوکنار له منځه یوړل سي. د ده په وینا خو یوازې په همدې کال کې 2600 هکتار ځمکه کې کرل شوي کوکنار له منځه وړل سوي دي.
موږ په تېرو دوو کلونو کې په جریان کې یو چې د دې پروسې په وړاندې ستونزې جوړې دي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره مخالفانو ته زرین چانس په لاس ورغی او یو بل غټ چانس دا هم و چې د افغانستان انتخابات جنجالي لوري ته ولاړل. د ټولې پیښې او حالات د مخدره موادو د اړولو له کمپاین سره یو ځای رامنځته سول.
ښاغلي ازهر وویل په مجموع کې د ټول افغانستان د کوکنارو کښت او تولید له 8 نیولې تر 50% کې په هلمند او ورپسې په کندهار، فراه، نیمروز، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي. د هغه په وینا د ټول افغانستان د کوکنارو 6.5% کښت په 140 ولسوالیو کې کیږي چې د یادو ولسوالیو په منځ کې لس داسې ولسوالۍ شته چې د ټول افغانستان 2.5% کوکنار پکې کرل کیږي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې اداره هم پورته دلایلو ته په کتو وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې هغه هدف چې باید په 1903 کال کې ترلاسه شوی وای ورته نه دی رسیدلی. په کابل کې د دې ادارې ویان هاشم وحدتیار ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت په یوازې توګه نشي کولای له ګاونډیو هیوادونو څخه د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې د مخدره موادو په پروسس کې ورنه استفاده کیږي.
له دې پدیدې سره له یو اړخه مبارزه نه کیږي بلکې په بېلابېلو امنیتي، اقتصادي، صحي، ښې حکومتداري او له سیمه ییزو او نړیوالې همکارۍ سره په ګډه باید د دې پدیدې پر وړاندې ټینګه مبارزه وشي. افغان حکومت په یوازې توګه نشي کولای له ګاونډیو هیوادونو نه د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوی وکړي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د 1903 کال د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو تولید په 10% زیات شوی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسون وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په خپلو کارونو کې پاتې راغلی. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي یاد وزارت په هغو سیمو کې د بدل پروژې پلي کړې چې هلته امنیت خوندي ده او کوکنار پکې نه کرل کېدل. د ولسي جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسون غړی نقیب الله محبت خپل نظر داسې څرګندوي.
کوم پلانونه چې دوی د تیرو کلونو په موده کې شی ټوکو په ضد د مبارزې وزارت جوړ کړي وو، البته هغه ناکام وو. علتونه دا وو، د دوی کومکونه د ولایتونو مرکز ته رسېدل، هغه سیمو کې چې کوکنار کرل کېدل هلته دهقان ته مستقیما کوبک نه کېدله، دهقان له کومکونو برخوردار نه وو، امتیاز یې بل چا ترلاسه کوله.
په افغانستان کې د کوکنارو کښت د افغان بزګرانو لپاره د عوایدو تر ټولو ښه سرچینه ګڼل کېږي. هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې 50% کې کوکنار پکې کرل کیږي. د دې ولایت یو تن بزګر وایي د کارونو نشتون د دې سبب شوی چې د کوکنارو کښت مخه کړي او له دې لارې خپل ژوند برابر کړي.
دا چې کوکنار ولې خلک کری ولې په اطرافو کې کرل کیږي، د دې یوازنی لامل دا دی چې دلته بازار نسته، دلته کاروبار نسته، تراکړه ورکړه بیخي وجود نه لري. دا په دې خاطر چې کرل کیږي چې هغه خلک چې نفقه نه لري او نور کاروبار نه لري، د دې د لارې یو شاید دوی ته راځي.
په ورته وخت کې یو ننګرهارۍ بزګر وایي چې د کوکنارو د کښت نه بدل دوی مجبور کړي چې خپلو ځمکو کې کوکنار وکري.
زما نوم سمر الدین، د پچیراګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کوکنار خو موږ د مجبوریت نه کرو چې کار کسب نشته، روزګار نشته. دی په بدل کې حکومت موږ ته هېڅ شیم نه دی راکړی. دا چې حکومت موږ ته څه شی راکړي نو موږ لیونی نه خونه یو چې کوکنار کوو. کوکنار خو یعنی هغه همرا ستومني غواړي او تاوان غواړي، مصرف غواړي. اوس حکومت موږ نه کوم تخم راکړی، نه بل کوم بدل کې کوم معاشات موږ ته راکړي دي.
افغان بزګران د کوکنارو د بدیل نه نشتون څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي که نړیوالې موسسې افغان بزګرو ته د پنبې، غنمو، زعفرانو او انارو پلور او مارکیټ موندنې په برخه کې پانګونه وکړي، کیدای شي چې د مخدره موادو د کښت له کموالي سره پوره مرسته وکړي. د مخدره موادو د قاچاقبرانو نیول کېدل بیا هم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال ابراهیم ازهر وایي چې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیونې د ګراف کچه راټیټه شوې ده. دای وایي هغه ډول چې تمه کېده باید په همدې کال کې لږ تر لږه د مخدره موادو 10 لوی قاچاقبران نیول شوي وای، خو د 2012 کال راهیسې هر کال له 6 تر 8 تنو قاچاقبران نیول کېږي. دا چولې د قاچاقبرانو د نیونې ګراف راټیټ شوی او آیا دا مسله د دې سبب شوې چې د کوکنارو کښت او تولید زیات شي؟ موږ غوښتل د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معاینیت نظر راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره بیا یې هم په نظر اخیستلو بریالی نه شوم. خو د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست ځانګړی څارنوالۍ وایي چې په 1993 کال کې له 1500 څخه زیاتې هغه قضیې ورته سپارل شوې چې مخدره موادو سره تړاو لري. د دې څارنوالۍ ویان خالد موید وایي چې په ور سپارل شوي دوسیو کې د مخدره موادو د لوی قاچاقبرانو نمونه هم شامل دي.
لا ټول هیواد نه د تور 1568 قضیه لا 655 تورونو کسانو سره د سیړنې او تحقیق عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي، چې په هغې کې افغانان، دوه بهرنیان، 15 دولتي چارواکي او 15 ښځې شامل دي.
له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاصې مفتشې ادارې یا سیګار ویلي و چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوه ځانګړې او واحده ستراتیژي موجوده نه ده، او واشنګټن له دې وړاندې په دې برخه کې 2 میلیارد ډالر ضایع کړي دي. داسې راپورونه هم شته چې د مخدره موادو په قاچاق کې ځینې حکومتي چارواکي هم لاس لري. که څه هم د جرمني شپیګل مجلې څه موده وړاندې د ناټو د مخدره موادو د قاچاقبرانو په اړه مخفي راپور خپور کړی و چې پکې د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نوم هم راغلی و، خو په هغه وخت کې د ښاغلي نور دفتر دا راپور رد کړی. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه تر ډېره په امنیت پورې تړلې خبره ده، چې د دوی په وینا تر ډېره کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د حکومت له کنټروله وتلی وي. کارپوه عزیزالله برای وایي
په 1993 کال کې په هغو سیمو کې چې افغان امنیتي ځواکونه پکې نه وو، د بیلګې په توګه د هیواد ځینې جنوبي سیمې په یادو ځایونو کې د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت زیات شوی چې دا خپله مخالفان ځواکمنوي. خو باید هیره نه شي چې افغان حکومت هم په دې برخه کې کار کړی. په شمال کې هلته چې حکومت واکمن دی، د کوکنارو کښت او تولید یو څه کم شوی.
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې اداره او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو په اساس افغانستان اوس هم د نړۍ نوي په سلو کې تریاک تولیدوي، او دا مهال په ټول افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر افغانان په مخدره موادو روږدي دي. د دې ادارو په وینا اوس هم مخدره مواد وسلوالو مخالفانو تر ټولو لویه عایداتي سرچینه ده او هر کال 168 میلیونه امریکایي ډالر له دې لارې د وسلوالو مخالفانو جبونو ته ځي. کارپوهان په دې باور دي چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې له سیاسي ارادې سره په خوا کې باید د نړیوالو د مرستو د مصرف د څرنګوالي لپاره یو شفاف چوکاټ هم رامنځته شي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
لکه چې بیا د نوروز ورځ شوه جنکو راوړل پور بلکی ژړ ګلونه خوږو اوریدونکو لکه د نوروز د خوږی او پستی هوا په څیر مو خواږه او پاسته سلامونه ومني. هیله من یو چې تاسو بروغ جوړ او د صحت په جامو سنبال وئ. د هجری لمریز کال لومړۍ میاشت هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیږ د اودی حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. د دغو نښو د راڅرګندېدا لومړنۍ ورځې ته نوروز وایي. دا وخت پیغلې هم غلې نه کینی، خپل ذاتي جذبات او احساسات کله په سروکو کې د زړه له تله راباسي او کله کله خو یې پر شونډو داسې زمزمه کوي: جانانه راشه پسرلی شو، زه د شړشم ګلان په تور وګل کېږدم. مینوالو د پسرلی په دې ګلورینا او پسته هوا کې ز محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د نوروز تاریخ او دودونو ته مزنګړي کړي درته وړاندې کوو.
اے د پسرلی هوا، اے هوا، اے هوا، سشول را والو زا، والو زا، والو زا، سشول را والو زا. اے د پسرلی هوا، سشول را والو زا، سشول را والو زا. بیای د خایس پرې کسی کا، بیای د خایس پرې کسی کا، نن د لیلا زلف پرې کا.
قدر من دوستانو، نوروز دغه ورځې نوم دی کوم چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره نمانځل کېده. نوروز دغه ورځې نوم دی چې په نوم شو پیغلو ته خسرګنۍ توفی وړي. نوروز دغه ورځې نوم دی چې شاعران یې په خپلو شعرونو کې ادبي او کلنډه وایم. نو نوروز دغه ورځې نوم دی چې د کائنات هره برخه له خوښۍ نه مستي کوي. لیکوال او ژورنالیست سارګل امیرزی وایي چې که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو په هیواد کې نمانځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وایي:
د نوروز ورځ نو دغه زمونږ د ټولنې د پیدایښت سره سمه رامنځته شوې ده. زرګونه کاله پخوا تر کومه چې په تاریخونو کې راغلی ده، همداسې راپاتې ده، لمانځل کېږي کال په کال باندې. ما ته یوه ټپه را یادېږي که نه، کله کله چې د نوروز نوم سړی واوري یا فکر ته دغه ټپاتمن راځي چې سپوږمۍ کړنګ وه راخیژه او یار مې د ګلو لوکوي ګوتې ریبینه. دغه ګل به وایي چې یو ډول شیره کوله که نه، دغه ګلان به اکثره وخت لو به چې کېده نو د شپې به کېده. دغه شیره به بیا راټولېده او دغه پخوانیو پاچایانو به په خپل دربار کې د دین یو ډول شراب جوړول او دغه شراب به نو بیا د نوروز د میلې په اړه باندې چې کوم مراسم دوی نیولي و هغوی ته به میلمانه راغوښتي وو. بیا به خاصو خاصو میلمنو ته د دغه ګل هغه اوبه یا شراب به ورکول او دوی به ترېنه خوند اخیسته. زمنګه د ټولنې لومړنی پاچاهان چې دی هغه یما پاچا دی، یعنی جمشید پاچا. دوی به یو ډول خپل ځانګړي پهلوانان دغه ورځې ته روزل، هغوی به سره په جنګ اچول کنه، د توریو د ډال جنګونه به کېده، همداسې غېږې به کېدې. دغو پاچایانو به بیا کله چې دغه خپل خلک به په غېږه ور واستل یا به د توري لوبه ورنه ننداره کوله، دوی باندې به شرطونه یې خودل.
د ښاغلي امیرزی په خبره چې یادو شاهانو به سره په ګډه نڅاوې کولې او ډیر وخت به یاد جشن څو ورځې وغځېده. دی په هیواد کې د نوروزي جشنونو او میلو د ریښې په اړه وایي:
زمونږ په تاریخ کې لمړنۍ د نوروز میله د یما پاچا په وخت کې جوړه شوې و. هغه هم د سرګل یا ګل سرخ په نامه باندې و. خپله په بلخ کې دغه ورځ به د یما پاچا د زردشتیانو د وخت نه راپدې خو چې لمانځل کېږي، نو په دغه نیت باندې لمانځل کېږي چې دا داسې د نیکبختۍ او د نیکمرغۍ او یا د برکتونو د ورځ فکر ورته کېږي. بیا هغې نه راروسته چې کله کله دغه خبره په دې ټولنه کې همداسې رواج شوه، نو تیږې به اچول کېدې په دغه ورځ باندې، غېږې به نیولې، نیزهبازي به کېده، همداسې منډې به کېدې، دا سونو لوبه به پکې ډېره کېده، نښې به هم ویشتل کېدې. په اوس وخت کې چې کله نوروز منځل کېږي په لویو زیارتونو کې جنډې پورته کېږي، همداسې خلک میلو ته ورځي، اوس هم خلک خوشحالي کوي، نوې جامې اغوندي. د سمنک په نامه باندې موږ یو څه لرو، جونې یو پیغلې دغه سمنک تیارې د ډېر وخت نه همداسې ځانګړي لباسونه جامې هم ورسره کوي. د میوه یا د اوو ډوله میوو د خوړو په اړه باندې هم دغه رواج زموږ په ټولنه کې مروج دی.
سهارګل امیرزای وایي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډېر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
زمونږ په ادب باندې په خاص ډول باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، اوسیم کړی. تاسو وګورئ په ځینو ځانګړو ولایتونو کې د دې په نامه باندې میلې او مشاعرې جوړېږي. شاعران لیکوالان د پسرلي دپاره یا د نوي کال دپاره په دغه ورځ د جانان سره ډېره ښه مشغولتیا کوي، خیالي نو شعرونه ورته لیکي، د پسرلي د راتګ لمانځنه کوي، هرکلی ورته وایي. زمونږ په ځینو ولایتونو کې په دې نامه باندې اوس هم مشاعرې شته دی. تاسو وګورئ د نارنجګل مشاعره، همداسې انارګل مشاعره وګورئ، همداسې د مڼېګل وګورئ، همداسې د غاټول په نامه مشاعرې په ډېرو ولایتونو کې په دې نامه باندې ناستې کېږي، لمانځي. یا څوک یې د پسرلي په نامه لمانځي او څوک یې د کال د نوې ورځ په نامه لمانځي، خو منشا او مبدا یې ټول د هماغه وخت نه ده چې یما پاچا د زردشتیانو به په دغه وختونو کې لمانځلي او په دغه ورځ کې ځانګړي مراسم جوړول.
د خوست ولایت یو اوسېدونکی اسدالله فروتن هم د نوروز د ورځې د نمانځنو یادونه کوي او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک نوروز نمانځي.
همدا اوس ماته یو ملګری ټلیفون کړی و چې هلته مونږ یو پروګرام لرو، یو میله جوړو. ما پوښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت. هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت. ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه. هغوی وویل چې دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کېنی، ګلان وکړي، یو څه ساعتن تیر کړي.
له کوم یونې ټلیفون درته کړی و؟
د خوست نه.
له خوست نه. ته خپله په نوروز کې تاسو خپله کورنۍ کوم دودونه لرئ؟
په نوروز کې مونږ یو خداسې کوو چې ځوانان ځي میلو ته، ځي باغونو ته، ځي ځوانان هلته میلې کوي. هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کېږي.
خواړه تاسې هفت میوې نه یادونه وکړه، نور څه کوئ؟
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکۍ وایي، هغه مختلف قسمونه مونږ پخو، یعنی یو ډول نه
ډنډکۍ. څه رقم
ډنډکۍ؟ یعنی شوله. دلته شوله وایي؟
یوازې شوله.
شوله خو په مختلف قسمونه
څه سره یې؟
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو. کورت نه دي؟ کورت سره کورني غوړي. او دا کورني غوړي
زیړ غوړي.
او زیړ غوړي دا یو ځای کوو. په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو.
بخاره تر اوسه دا د نوروز د لمانځلو په دود کې څومره تغییر راغلی؟
مخکې به داسې و چې یوازې نوم به و، اوس خلک دا ورځ لمانځي. مونږ باید څنګه د نوي کال مونږ ته څه پیغام راکوي؟ د هغې نه په پند اخیستلو باندې هر هغه څه چې ضرور دي، لازم دي، هغوی کوي. لکه د نیالګیو کینول دي، پلانونو منسجم کول دي، برابرول دي. زه به په راتلونکي کې څه کوم، راتلونکي کال کې به زما هدف به څه شی وي.
کالی څنګه ده؟ آیا ماشومان، میرمنې، نارینه نوي کالي کوي نوروز ته؟
طبیعي ده. په څنګ څنګ کې دا محلي کوم لباسونه چې دي، زیاتره محلي لباسونه اغوندي.
څه رقم محلي؟
لکه محلي داسې چې زمونږ دود داده چې خلک لنګوټۍ په سرې، چرمادار واسکټونه اغوندي، یو ډول څپلۍ دي چې هلته په خپله د دې هغه نه جوړېږي، پاڼو نه. یو رقم ته بوټی دی، د هغې پاڼې دي، د هغې نه. یعنی هغه هم د نوروز په ورځو کې هماغه په پښو کوي. میرمنې هم د نوروز لپاره ځانګړی لباس اغوندي.
خوند بیا د پسرلی کړ، د وچه ډاګه د لونګو بوی راځینه. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی نصرت الله بیا وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پسرلي لومړۍ ورځ چې نوروزي بولي نمانځل کېږي.
یو بل ته ډوډۍ کوو، ځو شنو فصلونو ته، دښتو ته. هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي. د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړېږي. هلته ډول ویل کېږي، هلته اتن کېږي، شپېلۍ ویل کېږي، محلي لوبې دي چې هغې موږ ورته توپ ډنډه وایو، توپ ډنډه کېږي. ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري. یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي واده نه شوی، هغه د خپلو چا سره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړې وي، په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي وي. هغه یو له بل سره شریکي یو بل ته یې ښایي. نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره، بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دوی کوژده کړې وي او واده یې نه وي شوی. ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي، ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي، ځینې نوروز په دوهمه ورځ، درېیمې ورځې پورې نه وخته نه ځي. یعنې تر درېیمې ورځې پورې دوی کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي. په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي، کلچې ورته راوړي، جلبۍ او کالي او داشیان ورته راوړي. کله چې جنکیان ته نوروزي راشي، دوی د دېخوا هغه خپل کس چې ورسره نامزاده شوی ده هغې ته په ګوتو جوړ یخان او دسمال، بوټونه، خولۍ او چادر او داشیان ورته د تحفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي.
د کابل پوهنتون مسله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده، وایي چې پخوا د دوی په کور کې نوروز نن منزل کېده، خو اوس یې نمانځي. نوموړی په نوروز کې د سبزه لغت، افت میوې او یو شمېر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي. هغه وایي
سبزه لغت کې خلک د کور نه اوسي، ګرم جامې اغوندي، پارکو ته یا د مړو په سر باندې هملته هر چېرته ځي او یو څو ساعت قدم وهي همدې سبزه لغت وایي. دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوی کال شروع کېږي، نیک شګوم باندې سو سبزه لغت کې، یعنی نوی کال خو پیل شي. په دې اف میوه یو هفته مخکې ته اچول کېږي، پکې ور ډوله میوې دي لکه سنجد، بادام، پسته، کشمش، کشته، دغه شان پکې اچول کېږي. ور ډول میوې پکې اچول کېږي، بیا دا یو هفته مخکې ته اچول کېږي. بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوړل کېږي چې تر څو مزه یې ښه شي. بیا هغه وخت کې خوړل کېږي افسین، که چې د نوي کال په ورځ باندې لومړنۍ غرمه دا افسین ته ری که پاکستان کې ورول شنه سبزی شانوي، که سبزه، سمنک او سیر، سیب. افسین کې اول ډول شان چې پسین من شروع شي، هغه استخوان پر سر اول نمرې ورځ نوروز کېږي.
د کابل ښار یو بل اوسن کې رقیه هم د نوروز په ورځ د خپل ملي کیسه کوي.
تاسو غریبون بوته شي وکړه، دا غریبي دا یو کولی پو کور پو یو میله چې میلې ته څو یو خپل چې د خپل کڅو موچه میوه دو ورکم، لنده میوه دو ورکم، دا په کور کې تیاریو خوراک ورکم د په حواله د پوره.
د کرنې وزارت د ځنګلونو د تنظیم آمر سید امین الله فخری وایي چې د هیواد سربیره په مرکز کابل کې دوی پنځه بیلابیل ځایونه لري چې د نوروز د ورځې په ویاړ پکې نیالګي کینوي.
ما هم مثلا در پنج ساحه شهر کابل
موږ هر کال د کابل په پنځو سیمو چې تپای بادام باغ، تپای مرنجان او داسې نورو کې د نوي کال په ویاړ نیالګي کینو، او همدارنګ د کابل په بادام باغ کې موږ هر کال د دیقان ورځ هم نمانځو. هلته هم خلک د میلو او جشنونو لپاره راځي. د شهدای صالحین تپې ته هم خلک د میلې لپاره ځي. په افغانستان کې د دیقان ورځ له کلونو کلونو راپه دی خوان منځل کیږي، خو تاریخ یې د زراعت وزارت د جوړېدو سره سم پیل شوی. لکه لنه چې په هیواد کې د زراعت وزارت جوړ شوی، په هر کال د قان میلن منزی
تجلیل میکردن، منتاج جایش مختلف بود.
دل کمارا پیدا شدا با چی پہر نوری ملک لو گلزار، دل کمارا پیدا شدا بہار چی پہر نوری ملک لو گلزار.
درنو اوریدونکو، کچا هم په هیواد کې وروستیو نام نیو په لریو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوری غوړولې، خو هیله مند یو چې یو ځل بیا امن راشي. بیا به هماغه پسرلی وي، بیا به هماغه میلې وي، اتڼونه به وي، او د ژوند میلې به مو همداسې په مزه مزه روان وي. په همدې هیله نننۍ خبرونه همدلته تمامو. کوم راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بلې دې خبرونې د خدای په امان.
لبامی
گزر